السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادره به هم لما سره وي. اوریدونکو، په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو درسه مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې دوا وسلوال وشل شوی او یو نیول شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 1535 کیسونه رپورټ شوی دي، او د ارمینیا چارواکي وایي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیار دي. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام په تحصیل بویا کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو نیول شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیگانه وخته مشال لیډیو ته وویل چې په دې نښته کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړه د پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 1535 کیسونه رپورټ شوي دي. د کووېډ 19 په اړه معلومات خپرونکي سرکاري ادارې نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر نن سهار 9 بجو پورې په پاکستان کې 3,19,940 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، او په تیر شواروس کې نور 8 کسان له دې وایرسه مړه شوي دي، چې ورسره تر اوسه د کورونا له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 6,502 ته رسېدلې. په خیبر پختونخوا کې بیا تر اوسه 10,908 کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په خیبر ضلع کې د 2020 او 2021 کالونو لپاره د پرمختیایي پلانونو منظوري ورکړل شوې ده. دا منظوري پرون په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ضلع ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینډ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې په یو غونډه کې ورکړل شوه چې پکې ټولې سرکاري محکمې وربلل شوې وې. په دې موقع د یادې کمیټې مشر او د باډې نه منتخب شوي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې د تعلیم صحت په ګډون په مختلفو شعبو کې پرمختیایي کارونه شامل دي. د ناروې د سولې شورا سیاستواله فوزیا کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې جایزه ګټونکو د کاندیدانو په فهرست کې شامله کړې ده. د شورا په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې فوزیا کوفی زړور سیاستوالو د ښځو د حقونو سولې د جمهوریت مبارزه بللې ده. فوزیا کوفی پرون مشال ریډیو ته وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوې ده. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 2مه ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راتلل وروسته به راتلونکي سوروسي هغه له واشنګټنه بهر په پوځي روغتون کې تیروي. د رپورټونو له مخې دا کار به د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د خیرنې میاشتې کمپین له زیان سره مخامخ کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیلی مک انانینا په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ په ښه حالت کې دی، د کورونا لږ علامات ورته دي او ټوله ورځ خپل کار کوي. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي وو چې 84 کلن ولسمشر ټرمپ کمزور ښکاري او د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې ورته داسې دویانې ورکوي چې په بدن کې د بیماریو خلاف مقاومت زیاتوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوو امنیتي انتظامی چارواکو په حواله ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته د کورونا د نورو علاماتو ترڅنګ لږه تبه او ټوخی هم دی. او د ارمینیا چارواکو پرون ویلي چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان لارې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو کراباغ د لانجمنې سیمې په سر د ارمینیا او ازربایجان د پوځ ترمنځ د جګړې په سمدستي توګه ختمېدو لپاره غوښتنو ته دوام ورکړی دی. د ارمینیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې بحران د ختمولو لپاره د فرانس، روسیې او امریکا لخوا د ګډې غوښتنې او د هغې د منځګړتوب هرکلی کوي. د خبرونو پای. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. ورسره د خبرونه لومړی رپورت طرف ته، د شمالي وزیرستان په تحصیل بویا کې تیر ماښام د د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. امنیتي اصولي انتظامي چارواکو ویلي چې په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي، یو نیول شوی دی او دغه درې امنیتي ځواکونه هم پکې زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې د پیښې وروسته د لټون عملیات پیل کړي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
چارواکو وویل چې بویا سیمه کې تیر ماښام دغه نښته کې وژل شو وسلوالو کې انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی شامل دی. د نیول شوي وسلوال نوم په اړه سان نه دی ویلي. دوی دا هم وویل چې ملنګ تعلق د حافظ ګلبادر او میدانی تعلق د نوې وسلوالې ډلې بسم الله خان ګروپ سره دی. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه انخطه کې کیپټن عادل په شمول درې عسکر هم ژوبل شوي چې فوزي روغتون ته یې رسولي. دا دوی په وینا د پیخې په امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړل. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. د په وینا په تیر یو کال کې درې نوي مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې دوی وژلي چې د په وینا جسدونه هم وخت په وخت ځایي روغتونونو ته رسول شوي او د پاتې وسلوالو خلاف به مخصوص عملیات دوام ولري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز ترمنځ نښتې یو په بل بریدونه زیات شوي او دواړه لوري یو بل ته مرګ ژوبل اړوي. ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د ولس په وینا تر یوې مودې کلاري وه چې اوس یو ځل بیا دغه شان بریدونه هدفی وژنې او ماین چودنې ترسره کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان پولیسو ته امر کړی چې په دوه اونیو کې د نن دی 15 درکشوي کسان پیدا کړي. په 2013 کال کې 15000 تکمه کسان په کوټه ښار کې لا درکشي وو، خو د کوټه د پولیسو یو مشر اس اس پی اپریشنز غلام اسور عدالت ته ویلي چې پولیس ته د خبرې په معلومولو نه دی توانېدلی چې دغه کسان لا درک کړل شوي دي او یا کتختبل شوي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ درې کسیزه جرګې د پولیسو لخوا جمع کړل شوی رپورټ د ډاډ وړ ونه بالو او د یادی مقدمې اورېدنې یو میاشت وځنډوله. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه آسمی راکوي.
پولیسو عدالت ته په خپل راپور کې ویلي چې د عیني شاهدانو د بیان پر اساس یې هغه ګاډي معلوم کړي چې دغه لادرکه کسان پکې تښتول شوی ول او د ګاډو په اړه اکسایز او ټیکسیشن څانګې ته د نور تفصیلاتو ترلاسه کولو لپاره لیږلې دي. د راپور په خبرګون کې چیف جسټس وویل چې د پولیسو کار لیک لیږل نه، بلکې د ساحې دوره کول او بشپړه پلټنې کول دي. نوموړي پر دې مهال د پولیسو مشر مخاطب کړ او زیاته کړه چې تاسو په دې نه پوهیږئ چې د دا ډول مقدمو پلټنه څنګه وکړي. د لادرک کېدو مقدمه باید د پولیسو لخوا درسوي وای چې نه ده درسوي. د دې کسان د منډلو درخواست د هغوی د کورنۍ شذو په 2013 کال کې په کوټه کې عدالت تور کړی وو. د اکتوبر پر 2 د مشال رادیو پر پښتنه د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشرانو او د بلوچستان صوبای اسمبلی کې هزارا توکمه منتخب غړي قادر نایل له دې مقدمه سره لا تعلق څرګند کړه. بل خو د اکتوبر پر 2 پر تماس نیول سربیره د پولیسو مشر غلام اصفر او د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانی مشال رادیو ته د دې مقدمه او په زور د لادرک کړلسو کسانو په اړه لڅو ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې په زور د خلکو غایبو لړۍ لډیر مودې راهیس روان ده، خو په 1999 کال کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له دور راهیسې په دې کې زیاتوالی راغلی دی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. په دې هیواد کې د نور قومونو پرتله بلوچستان زیات لادرک کړل شوی دی. د لادر کلسو بلوچستان د راخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما عبدالقادر بلوچ وایي د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال د اکتوبر تر 2 مینیټې 55000 بلوچستان لادر کسوی دي. نوموړي زیاتوي چې د دغو کسانو له جملې څخه تر 8000 زیات وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړي موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي.
دا وخت کې لسم میاشت دی تقریبا 1500 څخه بالا به درک سوي دي او کم از کم 300 بالا شهید سوي دي. دغه دا یو کال کې دغه کې لیکا پڑا خلک ډیر دي، تعلیم یافتہ خلق ڈیر دے، اسٹوڈنٹ مستا، سیاسی کارکن مستا، زمیندار مستا، دکاندار مستا، تاجر ہم خلق استا، مطلب ہر سو کے دے مخرا لے دے دو پورتا کرے دے.
خو په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون سیکریټری فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ سوي دې کمیسون د ویپاڼې په حواله وایي چې دوی ته د روان 2020 کال د اگست تر 1 نیټې د 6209 تریتم کسانو نمونه ورکړل سوي چې د 4042 مقدمې هواري کړي، خو د 2110 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. د دې حکومتي کمیسون له معلومات سره سم پر بلوچستان سربیره له خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، سند، پنجاب، گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلق نادرکه سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر مهدی حسن وایي چې په عامه توګه داسې فکر کیږي چې قانون پلي کوونکي ادارې خلق دا ډول نسی. د نوموړي په وینا له قانون سره سم باید نیول سوی کس پر هغه لګیدلو تورن سره یو ځای په څلور ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې کړل سي.
اگر کیسز ایسے ہوں یا الزامات ایسے ہوں جنہیں گرفتار کرنے والے
کچہری تورونا داسی وی چی قانون پلی کون کی ادارے یہ نشی ثابت ہوئے یا دوی ویری گی چی مقدمہ کمزور دا نو بیا پا عامت ہوگا نیول شوی کسان عدالت تن وڑان دکھوی او پا داسی زائی کی ساتھی چی دا ہوئی لپارای جوڑ کھڑے وی نو بیا داسی خلق پا ورکو کسانو کی شامل شی.
په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سوو کسانو خپلوان د برمته کولو او وژلو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوري کوي، خو هغوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخو په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لادرکه کولو لړۍ درولو ژغ کړي او دا عمل د بشري حقوقو ضد بللی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری پم رائے اداری پاکستانی رسنیو ته ہدایات ورکړي چې د مسلم لیگ نواز گند مشر نواز شریف ته عدالت سزا اورولې او مفرور دی، نو دغه بیانونه او تقریرونه دې نه خپروي. خو داسې نور یو شمیر د اپوزیشن سیاسي ګوندونو مشرانو مرکه او بیانونه د نشر کولو لپاره یې سرکل شوې دي چې نه خو هغه سزا شوی او نه مفروران دي. دا چې پم را اداره د چا د بیانونو مرکو د خبرولو یا نه خبرولو پریکړې په څه بنیاد کوي؟ تفصیل د مجید بابر نور.
په پاکستان کې د ټلویزیون چینلونو د سار اداره پم را وایي چې دوی خپل ټول پریکړې د ملکی قانون، آئین او د ادارې د قاعده او ضابطو پر اساس کوي. دا به داسې حال کې ده چې سور جوړان دي یا د ادارې رسنیو ته هدایت ورکړي چې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیانونه دي نه خبروي. د اکتوبر په 2مه د پمرا د ټلویزیونی چینلونو د سار د سانګي مشر سہیل آصف وویل چې په 2015 کال کې د متحده قومي مومنت د مشر الطاف حسین د بیانونو د نخ پرولو پاړه د لاهور های کورټ د فیصلې پرانا کې د نواز شریف د بیانونو نخ پرولو پریکړه شوه. او زیاتوی
کورټ نه یې الطاف حسین صاحب والے کیس میں کسی نے پټیشن کی تھی تو کورٹ نے کہا کہ
دا زمنګ د ادارې پریکړه نه ده، بلکې دا خو عدالت د الطاف حسین سے په مقدمه کې هدایت جاری کړی ول. د الطاف حسین په اړه د عدالت پریکړه وا چې د اشتهاری او مفرور کس بیانونه به نخ پروي. موږ صرف د پیمرا د قوانینو پر رڼا کې پریکړه کوو. د دین علاوه زنې د عدالتونو پریکړې دي چې په هغه هم عمل کوو. د دین علاوه موږ په چا هم بندیزونه نه لګو. موږ د یو کس پر ضد نه یو او نه دا وایو چې د دې کس بیانونه خپروي او د دې کس مخ خپروي. موږ رسنیو ته یو چوکاټ جوړ کړي، رسنۍ د هغه چوکاټ جوړښت ته ګوري او پریکړې کوي.
په دې وروستو کې ټلویزیون چینلونو د پخوانی ولسمشر او د اپوزیشن پیپلز ګوند د مشر آصف زرداری، د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د یو شمېر نورو اپوزیشن مشرانو مرکه او تقریرونه یا خو نشر کړي نه دي او یا یې په منځ کې د نشر کولو نه ایساری کړي دي. د پیمرا پخوانی چیرمن افسر عالم وای چې په خپل کاري موده کې به ورته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفوني کالونه راتلل او هدایات به ورکول چې څه وکړه او سم کوا.
دیکھیے، میں بہت ساری چیزوں کو کہہ چکا ہوں اور پبلکلی کہہ چکا ہوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے
ما ډیر څه په دې اړه ویلي دي، بلکې د ولس په وړاندې مې هر څه په ډاګه کړي هم دي. ما په خپل ټویټر پاڼه هم د هغه کسانو په اړه پیغام خپور کړی وو چا چې په ما فشار اچولی وو. ما په دې لړ کې یو خبری غونډه هم کړې وه. په هغه خبری غونډه کې مې هغه ټلیفوني خبرې هم په ډاګه کړې وي چې څنګه پکې ماته ګواښونه کېدل او د نامعلومه ځاینه یو کس ماته د اړکې راکولې. بیا ما دا شکایت په لیکلي بڼه د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، وزیر اعظم عمران خان او د سپریم کورٹ چیف جسټس ته هم استولې وو، خو دا هغه اکس پر ضد هیڅ کاروایی ونه شوه او نه پلټنې وشوي چې دا څوک د کوم ټلیفون نمبر راتلو چا په استعمال کې وو هیڅ ونه شول. نو داسې ادارې تبا کیږي، کله په دړکو کله په بندیزونو، خو د دې نه ویره نه ده پکار. که ماته د دغه کس نوم معلوم وي نو اوس مې په ډاګه کړی وي.
نام دینا چاہیے، مجھے اس شخص کا نام
بتاؤ تو میں ضرور بتاتا آپ کو. د پیمرا د ضابط المخا د هغه کس بیانونه او دریز په پاکستانی رسنیو کې نشي خبره ده چې د هیواد د امنیتی او استخباراتي ادارو پر ضد بی بنیاد تورونه لګوي، نسلی، مذهبي او فرقیز کرکه خوروي او د کوم عدالت نه سزا شوی وي او یا مفرور وي. خو د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې اړه حکومت ته وړاندیزونه کړي دي چې څنګه د رسنیو لپاره داسې قوانین جوړ شي چې د بیان ازادي نه اغېزمنه کیږي.
پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالست یو ډیکلریشن موجود جاری کړی دی. موږ غواړو چې پیمرا رنګا دارا چې دی، پریس کونسل رنګا دارا چې دی، انډیپندنس دا د ګورنمنت ټول دغه نسی، لکه پی ٹی وی دی، لکه ریډیو دی، لکه پی آی ڈی دی. خبر را دی چې کته انډیپندنت ادارا جوړه نو هغه ګرځي نه پي. دا پبلک منی دی نه، خو ذاتی منی خو نه، ذاتی پیسې خو نه دي. نو دا پیمرا دا جگہ د وجہ خو موږ وایو چې پیمرا دنه بایس دی.
دا پیمرا ادارا په 2000 کال کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دوره کې جوړه شوې و. د دې ادارې مقصد په پاکستان کې معیاري او کرا صحافت لپاره کار کول وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره پرون په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر سلی ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینڈ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې ټولې سرکاري محکمې وربلل شوې وې. د لومړي ځل و چې د منتخب شو صوبایي اسم لوغړو په سپارښتنو د خیبر سلی لپاره د 2020 او 2021 کالونو لپاره د پرمختیایي کارونو منظوري ورکړل شوه. کمیټې دا سپارښتنه هم کړې چې د پرمختیایي سکیم لپاره به اړوند ادارو لخوا د منظور شوی معیار تر لاندې ځای ټاکل کیږي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینڈ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او باډې نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل
د مونږ چې کم 24 بلین د وفاق نه ای ډی پی به ملاوي دا اغا د کاله صرف ان ګوینګ سکیم، یعنی چې مخکې نه کم جاری سکیمونه دي اغه د لپاره مختص کړی دا په هغه کې نوی سکیمز چې دي ندی اغستی نوی سکیمونه په اے آئی پی ایکسلریټډ امپلیمنټیشن چې کوم پروګرام صوبائی حکومت روان کړی دی په هغه کې اغستل کیږي او نوی سکیمونو باندې کار شروع دی. په دا کې ایگریکلچر، اریګیشن، پورٹس او بجلی شوه، په دې کې روډز، پی ایچ ای، ایجوکیشن، هیلت باندې چې دی خبرې وشوې او په دې کې ټول ډپارټمنټ ته چې دی ایڈوائس چې دی کمیټې د فورم نه ایڈوائس ملو شو چې دس کیمونه به په دې طریقه باندې په دې د علاقو کې پکار دی چې منظوری وشي او راشي. لکه دا مونږ میټنګ منټس بزی او دا به انشاء الله په دغه ایڈوائس مطابق منظوری راځي د دغه سکیمونو.
د خیبر باډی تحصیل یو فعال خیالمت شاه اپریدی وای چې پرمختیایي کارونو لپاره داسې کمیټې جوړېدل چې غونډې به یې د سیمې نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي راغواړي. دا یو ښه بدلون دی، خو باید د غونډو حال نه میډیا هم خبره وساتل شي چې هغوی بیا ولس خبر کړي.
ډېره لویه تبدیلي ده. ډی ډک چې پوړمبي ځل باندې هغه په خیبر کې دا میټنګ و، نو دې سره داسې چې لکه د محکمې بونډ دی هغه چې ډیډک چکم چیرمین وي هغه به ډیسیژن یو قسم دا کوي او هغه به زی نامینیټ کوي. لکه اوس فرض کرے په باړه کې یو کور کېږي، نو ایډنټیفیکیشن به دا کوي ایم پی اے مینې او بیا به ډیپارټمنټ ایم پی اے سي به چکم دی هغه کوي چې کوم د علاقې ایم پی اے دی لکه کوم ځای کې د اوبو ضرورت دی آب هلته هغه کوي چې دغه ځای کې تاسو وګورو. ډیپارټمنټ به هلته سي چې کوم ډیپارټمنټ دې سره تړلی لکه هغه پبلک هیلتھ دی یا سی این ڈبلیو دا یا اریګیشن دی چېرته د واٹر چینل ضرورت تھی، نو آگا بھی آلتا چی آلتا بھی فیزیبیلیٹی رپورٹ جوڑے بیا آگا باؤنڈ دی آگا با ڈیڈیکٹ چکن چیئرمن دے آگا سر بھی خپل رائے شامل ہے چی آگا زی فیزیبل دے یا نان فیزیبل دے. پکار دادو چی پا دے کے دی میڈیا چی کم کسان دی پا داسی میٹنگونو کی کینے بھی میڈیم خبر ہے آگا دی کور دی میار نا خبر اول دی دے زکا چی دا خو بیا ماغا پتیارا کے کور شو، نو بنیادی شای دادا چی پا ڈیڈیکٹ دا یو خب بدلون دے خو اسرا پا دا کی میڈیا چی دا آگا شامل اول دی په داغه میټینګونو کې چې هغه غولم په ناخشی چې بدغه ځکه نوې سکیم روان دی.
په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې او اوس هلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ لپاره انتخابات هم شوې دي. د خیبر مدنی فعالان وای په خوا به ټول پرمختیایي کارونه د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دل او قومي مشرانو رای ته به ترجیح ورکوله، خو اوس چې اف سی آر ختم شوی زیاتره کارونه د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ لپاره منتخب شو غړو په خوخه باندې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو اور ایدن کو مشال لیڈیو تاثور دا دم تشدد نڑیوال ورزی پا مناسبت پرون پا باچا خان مرکز پیخور کی یو پروگرام شو دا غدول دستوری دا خبر پختونخوا پا نور برخو کیم پرون تر سره شوی دی. دا دم تشدد نړیوال ورځ د 2000 کال راهیسی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د فیصلې سره سم لمانسل کیږي. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې ورو.
یو خلړای نه راته بلته دا دیجی د نان وایلنس انقلاب دی.
د ادمی تشدد د نړیوال ورځی په مناسبت دا غونډه په باچا خان مرکز پیښور کې ترسره شوه. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د فیصلې سره سم د 2001 زیږیز کال نه 2 اکتوبر د ادمی تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سیمه او نړۍ کې د ادمی تشدد د مبارزانو په لړ کې د پښتنې په جواب کې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل.
موهن چند کرمداس گاندھی چې کوم دی هند آزاد قهرمان هم ګڼلې کیږي، دا داسې ګڼلې کیږي چې د عدم تشدد د فکر موجود او داغه ایجاد کوونکی وو. په د هند په لوی وچه کې دا د آزادۍ د مبارزې د عدم تشدد په حساب د کولو پوره تاریخ لري. دویم چې کوم دی هغه د فکر پیروکار ځان ګڼي یو مارټن لوتر کینګ جونیئر چې هغه د امریکای او بل نیلسن منډیلا چې دا د جنوبی افریقي وو. باچا خان بابا د پلوی گنل کی د گاندھی جی په نړیوال ادبیاتو کې خو په اصل کې باچا خان بابا د دې فکر موجد یا ایجاد کون کې گنل کیږي په دې سیمه کې او په نړۍ کې د پخپل گاندھی جی د دې خبرې اعتراف کړي دي
په باچا خان مرکز پیښور کې د امن او عدمی تشدد د شیرونو او سندرو ترڅنګ پوهانو د عدمی تشدد په فلسفه او د باچا خان د عدمی تشدد په لارو چارو خبرې وکړې. په دغه مهال د باچا خان سیړنیز مرکز مشر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل
باچا خان ما مطلب دا دی د فلسفه په توګه نه د عقیدې په توګه او د حکمت عملی په توګه باندې دا سیز راواخیست او دویم نړیوال جنگ کې چې گاندھی جی چې څه وخت انګریزانو سره دا ومنلا چې موږ تاسو سره کومک کوو تاسو سره موږ تعاون کوو باچا خان په هغه ورځ باندې استعفا ورکړه او دلته کتابونه پراته دي دلته مارای کې گاندھی جی کلیکټډ ورکس دي هغه کې خپل وینا کړې ده خپل لیکلې دي چې زه په عدم تشدد کې خوایدلی ما خو باچا خان خوایدلی نه دی.
په غونډه کې په دې هم تفصیلي خبرې وشوې چې د عدمی تشدد فلسفه څه ده او په موجوده وخت کې په دې فلسفي عمل ولی ضروری دی. د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر محمد سهیل د عدمی تشدد د فلسفه په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
باچا خان به خبره کوله او به دا وی خاص کر د دویم جنگ عظیم په شروع کې غدا خبره کړو چې کله د انسانانو سوچ ناکام شي نو د جنگ طرف تلار شي. نو چونکه هغه دا ویلو چې جنگ د انساني سوچ د ناکامۍ دوی نوم دی نو د دې لپاره چې کله سوچ مفلوج شي او سوچ مفلوجه کېدو خلاف خبره چې کوم راغسلا سوچ له وده ورکول تخلیق له وده ورکول مبارزه له وده ورکول مکالمه له وده ورکول خبرې کول او خپل ستونزې شخړې هغه د خبرو د لارې هوارول دا بیا عدم تشدد دی.
د عوامی نیشنل ون ترسو اعلان دی په نورو سیمو او ضلعو کې هم دا ډول دستورې ترسره شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو موسیقي او د ادب استادان وای موسیقي د ټولنې د رغولو او د امن پر راوستلو کې مهم کردار لوبولی شي. د زیاتوی چر دی کار لپاره خوږ اواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقي پوره تربیت اغستل ضروری دي. په دې موضوع د سره زهیر دا ریپورت اورو.
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای که خ شاعری دا موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشرې په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا موسیقی د څه شي چې موسیقی مونږ له چانته د موسیقی په غلوباب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوړه غړل کیږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي دا یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو
مینه مینه افسانه پکړو پر پټو جهان
امن
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
یو سيزونه چې کوم لینه لازم دي، یو د شاعرای انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یو شیز کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیرا باندھے دا شہر خے انتخاب کو خ آواز باندھے خم موسیقی سر دا ترتیب شی اور دا دخل کو غوگو میں کورسی نے دے دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چ دے لے چینجنگ رات لیش
ہم دارنگ دا چار سدی دا باچاہن پو ہنتوں دا پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
شاعری کو عموماً کا میوزک تیراسی امن پراوستو کے دیا گئے دلوئی کردار دے دلتا پختانہ خصوصاً دے تعلیم یا دے علم نلگ لری دی نو آگے دے موسیقی پر شفا باندے دے موسیقی پر اور دلو باندے دے آگے باندے ذر پوئی گی ہون اور آگے تا علاس ہم رسی نو پختانہ معاشرہ کے چے دے امن دا پارا کم وائے لکلے شوے یا وائے لشوے شاعری دا اور آگا میوزک پراسی سندرغاری ہوئی آگے کے سمرا مہم اور کردار ادا قبل ایسی کے امن پر وسطو کے جنم کے بل دمرا مہم آلہ کا شاید نہیں کرا دے رکھا میں
سکون غورو دار غم پہ بیابان آر انور وینا دا چی حل با موجود وقت دا موسیقی دا لار پٹولن که بدلون راوسته شی چی دا موسیقی استازان او شاعران ادیبان پا گرد سرا دا موسیقی دا خوراولو لپار کار وکڑی. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر اس وقت شو دے دونی سے خبرونے روخانہ مستقبل دخ پرونا سم ہمکار منور شاہ جوڑا کڑے دارا سے چبرتا وکشو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د طالبي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوي کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانی مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغه ویلی وو هر وطن د خپل ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې داسې ځوانان روزل کیږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپل مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت و چې په تعلیمي نصاب کې واضح بدلونونه کړی دي. په دې حکله مو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حکله وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه د صوبې د حکومت د لاندې رااله. د 2010 کې بیا موږ د هغې لپاره لیګسلیشن وکړو. بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو. موږ اریجنل لینګویج اتارټي جوړه کړه. دلته په دې صوبه کې چې څومره مورنۍ ژبې وي هغې لاغه قاعده جوړه کړه. هغې لاغه ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
په نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته خو په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د قتال یا د اشتعال مضمونونه یې پکې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی چې بس دا خو به قتال او جهاد به یو مرګونه به وي او دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړو چې د هغې نه توقع نشي کېدی نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا د هغه سوچ جوړ کی. موږ باقي تعلیمي د پاره موږ کمیټي جوړ کړه او تر ډېر هغه پوری پاره نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون راوسته سردار حسین بابک په دې حق وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حواله د معاشرت په حواله د دینیاتو په حواله په هر حواله موږ په غیر نصاب باندې کار وکړو. ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنګ دپاره مورچه ټاکلې وه دی چې دغه دا برجنګ مورچه ای او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دې نه جوړ و. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نسیوا خلک دلته تللی وو دا دې په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. په هغه کې موږ بدلون راوستو. بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو
له نوموړي بو پختل چې په تعلیمي نصاب کې د خپل واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وخایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دي چې تاریخ په حواله باندې پر دې خوري تاریخ مشهشه یو د دې خوري خپل اتلان چې دي خپل مشران چې دي هغه په تاریخ کې نو تر دې راځه پوری هغه موږ د تاریخ پر حق وا دا چې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې د کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړو نه غوښته دو ذاتی او سیاسي مقاصد د پاره کړو. هغه موږ منول د قران د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق د اصول مطابق او د پیغمبر اسلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. دا چې معاشره کې چې دې صد پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق موږ هغه سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دې هغه هم برابر کړو. دغه سوشل ساينسز موږ برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په حساب کې عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي نو موږ زميني حقایقو ته کتلي دي موږ تاریخ ته کتلي دي موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وی چې تاریخ تاریخ کې او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروری وګڼل. سردار حسین بابک په دې حق لوای
کمی خودی ہی دا فو لیجسلیشن ہی او ظاہر خبر ہے کہ رچا حکومتی اگئی لیجسلیشن کولی شی اگئی چینجز کولی شی اگئی اضافی مواد کولی شی اس دا خو بیا منحصر اگا پاگا حکومت رو بالے کہ دغی ترجیحات سدی دغی بیانی سدا دغی ویژن سدی دغی نظر سدی نو دغی خلق نظر خو دانو لچی دخپل خپلی خوری لے اونرشپ ورکی ملکیت والا ورکی دخپلی خوری تاریخ چی دے گا اون کی مالکان ازانو گنی مدیان ازانو گنی کمی زمن نلے لے پاتی شدے کمی خوز بداو آم چی لکا بس پدی وطن کی دیا حکومتوں نے چی پکم شکل باندی جوڑی گی واقعی منتا دا مشکلات پیدا کر چی لکا نن یا بحیثیت قوم کتا سو گورین پہرا والا منگ رستو پاتی شو منگ سر زیادہ روان دے نو اس خو بیخی
یو داسې سوچ خلک په اقتدار کې چې دغه سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو له چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی چې د هغې مدیان شي او هغه تاریخ دی عملی شي. زمونږ نه کمی نه دی پاتې شوی، کمی خو دې ځای کې راغی چې بیا زمونږ حکومت را نغی.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړی او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه و، نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کو لگیا یو، مثال دغه مخالفت کو لگیا یو، کنوینس کو یو پدی خبره، پو یو کو یو پدی خبره کی دا سیاسی فیصله نه دی، دا خو تاریخی فیصله دی، دا خو کامی فیصله دی، دا خو ټول عمری فیصله دی. خو ظاهر خبره دا چې په کومه ایجنډا غي حکومت تر راوستي شي، غي خو پابند دی، دغه خو اختیار نشته. دلته خو ظاهر خبره دا بیا لکه دا خو تعالی یو مثال درک، دا خو هغه خلک نن په سملو کې ناس چې غي کوسلران دي منتخب شي، دا په زرګونو ورونه غي چا ورته، دا خو ولس نه دی ورکړي، دا خو د استیبلشمنت دوره دلچسپی وا، دوره مداخلت و دوره سراندازی وا، دوره دلچسپی وا چه غی غختل دا چه دا نسم ترمیم دی رول بی کی نمون کو پخپل بیانی من هم ولاری کو پرون من پا اقتدار کیو راغ بیانی من عملی کولا من هم کمن پا اپوزیشن کیو دا من دا پختلو وکالت کو دا دی خوری وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنگ نه دا کامی جنگ دا او دا غی کامی جنگ دا پارا من پچار ولاریو پڑاگا ولاریو کولا دنیا زمن نواز آوری پار پورم بانی دے سملائی دننم کو دے سملائی بھاریم کو
سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نمائنده حکومت نه دی، نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي.
په ټوله دنیا کې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کې دی، زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغې ژبه کې ولا زه تربیت ورکوم، په کور کې ولا تربیت ورکوم، په حجره کې ولا تربیت ورکوم، په جومات کې ولا تربیت ورکوم، مذهبي تربیت ولا ورکوم، په تعلیمي ادارو کې به زه ښودنه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کومه. په ټوله دنیا کې چې کوم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه وي هغې کې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي، ډېر په اسانه پوهېږي. لکه مثال که د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا کوه ته زه په انګرېزی کې کومه نو دوی په دوره نه پوهېږي، خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کې ورته ترجمه وکړو، تشریح ورته وکړو، تفسیر ورته بیان کړو نو ډېر په اسانه پوهېږي. داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ښایي نو هغه زده کړه کې دا ډېر په اسانه کېږي، ډېر په اسانه کېږي. دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي، تعلیم خوریږي، شعور خوریږي، د کام بچی چې دي هغه تربیتي یافته لویږي، تربیت په اسانه اخلي. ځکه په پردو ژبو کې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل په کار دي په خپله ژبه کې، مورنۍ ژبه کې.
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي، نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري؟ سردار حسین بابک په دې هکله وویل،
ان شاء الله کې خیری نصاب به بالکل حقیقي مانو کې تاریخي، دینی، معاشرتي، سائنسي بنیادونو باندې د بین الاقوامي تقاضو پر رڼا کې په مورنۍ ژبه کې بوتا د تعلیم خودنه لاګو کوو ان شاء الله چې په اقتدار کې راشو. کسه
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې یې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکې وکړې. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي. نوموړي په دې صوبا کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل،
نو زه به ول خپل ځان د خبره دې در تو کوم چې موږ هم د دې خاورو په ټار د سکول لیکه پړ خلک یو، شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړ لیکه یو. په دې ملک کې ستاسو ته د اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکولونو سیستم او پرایویټ او د سرکاري. پاکستان تحریک انصاف حکومت او زموږ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه وایي چې په دې ملک کې ایکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی، چې هر سړی ته ایکویلیټی یو برابرتیا حاصل شي، هر سړی ته موږ اپورچونیټی موقع ورکو او هر سړی د خپل موقع نه فائدہ والی. دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورنمنت د پرایویټ سکول او د انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځلې کوي، خپل منډې تړلې کوي او سره صوبیا حکومتونه هم خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړی دي، سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي.
پښتون یار خان دا تاثر رد کړ چې گنی د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي.
زمې تعلیم زمونږه نصاب کې سلسله ده تقریبا د 2006 والا تر 2020 پورې یو را روانه ده. سلګ زیات معمولی چینجز د حواله سره بزیر خبره د کریکولم حواله سره بشوي او د وخت او د حالات او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې به کار پاره کې شوې وي. دا میجر ایون د پای کې راغله یا هغه یو نصاب هغه برابر را روان دی رسلېږي. ګورنمنت خپل سټپس از په دې حواله سره خبره کوم چې کتا سلګ شاته دور تلاش دی، ان پی د ان پی نه شاته تلاش دی. پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حواله شو، هغه ته ملو شو، هغه سپیشل کار په دې باندې وکړ چې بیمن کوالټي ایجوکیشن خپل بچو ته پروواید کړو.
نوموړي همداراز وویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکم، دا 1981 زما ډیټ آف برث دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه څه خبره نشته، خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق یا کوم موږ سلیبس تو هغه کنن موږ ګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو، نو په دې کې د سمک او د اسمان فرق دی. نو زه خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې موږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لارو ته خو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی. چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او دنه د وخت کتاب مو ګورم، نو شاید نن دور هغه طریقې افتم دی او جدید هم دی او کزم هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره زما، نو شاید زه هغه لیول ته چرتم نه شرست چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټه مشر پښتون یار خان وای په صوبا کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ ملاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره دا ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبا خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی. زمونږ د مشران او زمونږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټول موږ ورته خپل بچو ته وښیو. موږ خپل ساينس لیول خپل بچو کې امپرومنټ راولو. موږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي، نو شاید زه دا ویلې شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و، خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت د دې صوبې د مشرانو په هغه سلیبس هغه چینجز کې زمونږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه په دې کوشش روان دی چې بھائی موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده.
آهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پښتون یار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ، موږ خپل دین د اسلام درنه پلان دي، موږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوهسته کوم طریقې کار دي، کوم دغه نسبت سره کار دي، موږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په هغه نظر کې به موږ خپل سلیبس جوړو چې موږ هغه هم او سره خیال ساتو. باقي بار دنیا سره به موږ د خپل کمپیریزن کولو د پر خپلو بچو ته به د انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته ښیو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پختون یار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمنګ مشر پارلیمنٹرین هم دے زمنګ دے کمیٹی اگڑے هم دے او زمنګ دے صوبے دے ایجوکیشن دا منسٹر دا وزیر هم پاتے شوی دے خپل ٹینور کے خپل کوشش زہر خبر دے کڑے بھائی چکم دے کہ کمے بے شی بابک صاحب مون سره کمیٹی کے ممبر هم دے بابک صاحب دے خپل نشاندہی کی پائی کمیٹکس کمیٹی کے مون سره زمنګ دا صوبے دا منسٹر صاحب هم نستے دے اغا زمنګ ایکس افیشل زمنګ ممبر دے زمنګ سره دا صوبے دے سیکرٹری صاحب هم نستے دے زمنګ دا کمیٹی نور ممبران اوغڑی پدی کنا نستے کی اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پدی کے رزب بابک صاحب دا خبر رکھو مچ مونگ سنگا اللہ پاک کی اپورچنٹی رکھ دے دا کسکار شوے دے مونگ با داغے اپریشیٹ کول کاؤ کا بابک صاحب پخپل دور کے کڑے دے کدہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کڑے دے رزب دا بابک صاحب تنانا مینا کو مچ دے زمونگ کا مشر دے مونگ میں شاللہ پشاری کا دا خپل مورنائی جب دا پارا دیم دا دے جب پیداوار دے زم دا دے خورو دا دے جب پیداوار ما زمونگ منسٹر صاحب دا دے جب دا دے خورو پیداوار دے زمنګ دا صبح مشرم وزیر اعلی صاحب د خور د دې جبه پیداوار ده د څه یو قسم نشتا چاغه بدن وای چې یره د خپل دې به خپل د مورنه جبه د پر د خپل کردار نه تکومه.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کیږي. پښتون یار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم پکار دادا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکي شي هر علاقه ټشي هر علاقه تخپل او کردار په هر علاقه کې تصویر دي خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب شاید زما د خبره واوري پتمزو کې چې کوم سکول کله ور شوی د باچاخان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پهلا ټیچر او پهلا هیډ ټیچر هو یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه وکیلو د علی ګڑھ نه فارغ وو او خلافت کنفرنس ټیم کې باچاخان بابا سره ملاقات شو زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو هغه ته ورکړی آزاد های سکول چرسدے کے سکول کھلا اکڑے ہو نو شکر الحمد للہ زه دا کورنۍ هم دا تعلق لرم بنیادی زمونږ تعلق هم دا خدای خدمتگار ته لیک نو وخت د حالات ته کدی وی نو موږ په دې باندې څه نشته دي او ما خپل د سلیبس بهتره خبره داده چې دی وشي او زه یو سوال دلته کوم چې زمونږ د روړ ته دا پکار و زمونږ د مشر ته پکار و چې دا کار دی بنیادی تور سره هغه ټیم کړو چې کوم د دې په دې صبح کې ګورمنټ او کله دا وخت او اساس د سوال د دینم دا کول غواړم چې خپل وخت په خپل دور کې دی دا کار ودی نو په دې ټوله صبح هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ ازادي یا په داسې تحریکونو کې حصہ خسته وا یا د روح د کوم عدالت کبیر یا جابرو دغه خلاف خپل کردار ادا کړو په کار دا چې هغه خلکو باندې تاریخ په ټیم هم دی لیکلی وا.
پښتون یار خان هم دراز ویل غواړي چې د ټوله پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار دی چې موږ دغه مرسته وکړو دغه ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی موږ دغه مخنیوی وکړو چې موږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي او که څه داسې کمې وي نو زه بابک صاحب سره سره تاسو ته هم د زمونږ ګزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ که زمونږ بیسک فیسیلیټیز دي که زمونږ سلیبس دی که زمونږ مورنۍ ژبه ده که زمونږ د ټیچر حوالې سره دی پالیسي ده او انشاءالله کوم ځای کې کمې وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره خپل کردار ادا کړو او په دې صبح کې خپلو بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چکم یو خو خپل بچی ده پر هر چړې په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستې مونږ کوشش دا دي چې دا بار دنیا خپل خو ایجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت په پرایویټ په دوړ سکولونو کې یو لیول سره ور.
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پختون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. راتلونکي ونې بعد تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خلک نور گمان کا ویڑا دشینا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب چاہے او بزدر خی جب مسافر لے اوت لے درج گن شما گل من نشی زسل گونے والے اما نستے پی غورے راکھڑو مے نم لا تڑ چ بل وطن ت سنا خیر دی کجوندا.